ولایت په لیرو پروتو سیمو کې لا هم ګڼ شمېر مېرمنې له زده کړو بې برخې دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. لا تیر 2013 کال را پدې خو په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو ورځ منځل کیږي. په دې ورځ په اړه خبرې او باسونه کیږي چې څنګه کېدل شي د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره مرسته وشي، دوی ته حقونه ورکړل شي چې دوی بیرته راوګرځي، د ټولنې برخه شي او په فعالیتونو کې ونډه واخلي. په همدې اړه په دې خبرونه کې بحث او د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څانګې مشر ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب، تاسو ته په لومړي سر کې ښه راغلاست وایو او ورسره دا پوښتنه هم مطرح کوو چې ولې دغه ورځ د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د ورځې په نوم نومول شوې ده، یعنې د اګست یویشتمه چې دغه ورځ په افغانستان او ځینو نور هیوادونو کې نمانځل کیږي، یعنی مقصد څه و؟
خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې په افغانستان کې سوله راسي او موږ نور د قربانیانو په تړاو او د ملکي تلفاتو په تړاو کوم راپور ونه لرو. راپور مو د ترقی او پیشرفت او د علم په ارتباط وي. تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې د دې له امله چې د افغانستان کې او د نړۍ په هر کونج کې تروریستي اعمال او پیشی ډیر سو، او طبعا کله چې تروریستي واقعات ډیریږي نو د ملکی خلکو تلفات هم لوړیږي. نو د افغانستان دولت او د نړۍ نورو هیوادونو او په مجموع کې د ملګرو ملتونو سازمان دپاره د ملکي تلفاتو ډیریدل د اندېښنې وړ خبره، او همدارنګه د تروریستي پیښو د قربانیانو ډیریدل د ملګرو ملتونو دپاره د اندېښنې وړ خبره. هماغه و چې د افغانستان د دولت او د ولسو نورو هیوادونو په پیشنهاد سره سم چې دوی یو مصوبه جوړ کړ، او دغه مصوبه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې شو چې د اگست 18 نیټه د دنیا په کچه د قربانیانو تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوال اولاد په نوم باید ونومول شي. هماغه و چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیشنهاد لبیک وویل، او د افغانستان دولت او د ولسو نورو دولتونو د پیشنهاد پر بنسټ یو قطعنامه صادر سو چې د قطعنامې نمبر هم 22 نمبر دی، او دغه قطعنامه د 2013 کال د جنوري په 15 نیټه صادر سو، او د دغه قطعنامې د صادرېدو وروسته رسما د اگست 18 نیټه په دنیا کې د تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول سو. د افغانستان دولت هم خپل اړوند اداراتو ته امر کړی دی چې په د افغانستان په رسمي کال هنداره یا تقویم کې د اسد 13 نیټه چې د اگست 18 نیټه سره سمون لري باید د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم په کال هنداره او تقویم کې ثبت شي.
هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قرباني کیږي باید له کومو بشري حقونو برخمند شي؟
معمولا هغه کسان چې د تروریستي پیښو قربانیان دي دوی درې مهم او اساسي حقونه لري. اول حق دا دی چې دوی باید بدون د تبعیض عدالت ته لاسرسی ولري. عدالت ته لاسرسی په دې معنا دی چې هر هغه کسان چې د قضایا او عاملین دي دوی باید وپیژندل سي، د قربانیانو دوسیه په وخت او زمان وسیلل سي، او هر هغه کسان چې عاملین دي دوی باید د قانون منګړو ته وسپارل سي. دویم د دوی حق ته دي چې دوی باید د جبران خساره ته لاسرسی ولري. جبران خساره په دې معنا دي کچیر دوی قربانیان مجروح کیږي د دوی د تداوی لپاره باید زمينه برابر سي. کچیر د دوی کورونه او د اقامت ځایونه خرابېږي باید بیرته ایمار او دوی ته او ساجون زمينه برابر سي. همدارنګه که دوی ته نور زیانونه او تاوانونه رسیږي غرامت باید پرداخت سي. همدارنګه قربانیانو ته تضمین ورکړل سي چې پر راتلونکي کې دا ډول زیانونه او تاوانونه دوی ته نه رسیږي. د دوی دریم حق د قربانیانو چې دوی البته د قربانیانو د حقوقو په تړاو که کوم قانون تصویبیږي که د قربانیانو یا هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي دوی نیول کیږي یا محاکمه کیږي، په ټولو پلوونو کې د قربانیانو کورنۍ او قربانیان باید مطلع وي، باخبر وي او دغه اطلاعات ته لاسرسی ولري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره څه مرسته کړې ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو ناظر نهاد دی، مستقیما مادي او مالي کمک نسي کولی، اما د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ارتباط یو ملي تحقیق ترسره کړی دی چې په دغه ملي تحقیق کې دیارلس د اجتماعي عامه جلسات په دیارلسو ولایاتو کې دایر شوی دی، او همدارنګه درې دېرش فوکس ګروپونه په نهه ویشتو ولایاتو کې تدویر سوی دی، او همدارنګه د 3109 تنو د قربانیانو یا د قربانیانو کورنیو سره په دیرش ولایتونو کې عملا مصاحبات ترسره سوی دی چې جمعا هغه کسان چې په دې تحقیق کې زموږ سره ګډون کړی دی 4938 تنه کسان. دغه تحقیق د افغانستان په کچه ترسره شو او نتایج او نور موندنی د افغانستان د دولت سره شریک شوی. دویم فعالیت چې کمیسون په دې ارتباط کړی دی دا دی چې د ملګرو ملتونو د پریکړې نه وروسته چې د اګست 28 نیټه د قربانیانو نړیوالې ورځې په نوم ونومول سو، کمیسون د افغانستان په 1 ولایتونو کې د دغه ورځې په مناسبت ملي او محلي کنفرانسونه جوړ کړي. په دغه کنفرانسونو کې جمعا 5310 تنه ګډون کړی و چې 2015 تنه خوندې دي او 3308 تنه نارینه وو چې دوی عملا په دغه کنفرانسونو کې زموږ سره ګډون کړی و او دوی ته عامه پوهاوی ورکړل سوی. دریم موضوع چې کمیسون د قربانیانو په ارتباط کړی دی هغه دا دی چې کمیسون د جبران خسارې دپاره یا هغه ملکیان چې په جنګونو کې دوی خسارت لیدلې دي یو مسوده قانوني جوړ کړی دی. دغه مسوده دولت ته وړاندې شوی دی. خوشبختانه کوم معلومات چې موږ لرو دغه مسوده د وزارت عدلیه په تقنینی پلان کې البته شامل وو او تمه لرو چې په 1999 یا 99 کال کې دغه قانون وضع او تصویب شي.
تاسو مخکې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې مثال هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قربان کیږي باید جبران د خسارې وشي، له هغوی سره عدالت وشي، خو ځینې شکایت کوي چې هغه څه چې تاسو یاد کړل دغه مرستې یا دغه حقوق دوی ته نه دي ورکړل شوي، نو په دې خاطر د کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دولت ته او نړیوالې ټولنې ته لاندې وړاندیزونه لري. اول، هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي او د دوی د اعمالو له لاسه ډیری خلک قربانیان کیږي یا زیان ویني، افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون پیشنهاد داده چې یو وړاندیز داده چې دغه کسان باید شناسایی شي، وپیژندل سي او د خپل د اعمالو جزا باید وویني تر څو چې د دوی لپاره پند او د نورو لپاره عبرت سي او قربانیان بیا بیا د تروریستي پیښو قربانیان ونه سي. دویم پیشنهاد داده چې لکه څرنګه چې اوس په رسنیو کې داغ بس دی هغه د سولې پروسه دی. د کمیسون پیشنهاد دا دی چې د قربانیانو کورنیو ته باید د سولې په مذاکراتو کې ونډه یا سهم ورکړل سي، ځکه لکه څرنګه چې دوی د جنگ قربانیان دي یا د تروریستي پیښو قربانیان دي باید د سولې قرباني هم نسي. دوی باید په سولې کې نقش ولري، ونډه ولري، دادخواهي وکړي او عدالت ته باید لاسرسی پیدا کړي. بالاخره دریم پیشنهاد دا دی چې یو حقوقي میکانیزم جوړ سي د قربانیانو د دفاع په موخه. قانوني یا حقوقي میکانیزم دا دی چې لکه څنګه چې مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې یو قانون دی د جبران خسارې قانون په نوم، دغه قانون باید تصویب سي، مشخص میکانیزمونه د قربانیانو د دفاع په موخه او د حمایت په موخه په دې قانون کې باید ځای پر ځای شي. او سلورم پیشنهاد وړاندیز مدد چې د قربانیانو د کورنۍ او بازماندگانو لپاره د تحصیل او د تعلیم زمینه برابر شي، لکه کچیر مثلا د یو کور مشر په تروریستي پیښو کې قرباني نه وای شوی، حتما د خپل اولادونو لپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول. اوس چې دی قرباني شوی دی، نو دولت وسیله او د یو وارث په توګه وظیفه لري چې د قربانیانو د کورنۍ او بزمندګانو لپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابر کړي، تر څو چې دوی هم لکه د نورو وګړو په شان تعلیم او تحصیل ته لاسرسی ولري.
ډېره مننه.
سلامات اوسئ
درنو اورېدونکو. دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شروا باندې برابر کړل دی. شروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. لکه بات هسی د قرونو په کینار زم زغرڅ په ګړنګونو د کوه سات انسانان لڅ وخرا په دی خوا په قرونو کې وسېږي.
تاسو پیږئ چې د افغانستان ډیره برخه غرنۍ ده. په دې خاوره کې خلکو ژوند کړی دی هغه 500 کاله مخکې. هغو کسانو په داسې ځایونو کې ژوند کاوه چې محفوظ وي.
کسان په غرونو کې اوسېدل خوښوي.
خګړې دا غدي چې یو یا هوا ډېره صفا ده او به ډېره صفا دي، او د بلې طرفه ډېر غرنې میوه غذایی ارزښت ډېر لوړ ده، ته په دې حساب دې نه استفاده کی.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې په غرونو کې د اوسېدلو تاریخ څېړو، ارزښت یې روښانه کوو، او په خوا کې د هغو کسانو په ستونزو هم غږیږو چې د غرونو په سر او لمنو کې یې استوګن دي. زه واکمه جبار خیلیم او دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
در من اوریدونکو، په غرونو کې اوسېدل شاوخوا 5000 کاله وړاندې له تیرو نسلونو څخه په میراث راپاتې دي. په لومړیو کې به یو شمېر کسانو د دې لپاره په غرونو کې ژوند کول خوښول چې د دوی په نظر هلته اوسېدل ورته د دښمن او وحشي حیواناتو له حملې څخه خوندي ښکارېدل. کله به چې د ګواښ لاندې وو، نو د غرونو له هسکو څوکو به بریدګر په نښه کول او له هغو څخه به وړاندې دوی د برید لاندې نیول. له بلې خوا په غرونو کې شنه بوټي، بېلابېل ګلان، نغمه